په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ پرونو په دې اخرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري اجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه و.
د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د تیلو قیمتونو سیوا کولو په سره پوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه کړی دی. د افغانستان په بغلان ولایت کې طالبانو د پولیسو په مرکز ډلایز برید کړی دی. امریکا وایي د راکټي حملو په ترڅ کې د اسرائیل د دفاعي کاروایي ملاتړ کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د تیلو نرخونو زیاتولو لوجه په حکومت سخت نیوکه کړی دي او د حکومت اقتصادي پالیسي ناکامه بللې ده. نن د حکومت لخوا منظور شو نو نرخونو مطابق د پېټرولو یو لیټر په 1.8 روپۍ او 1.5 پیسې، د ډیزلو په 1.22 پیسې او د خاورو تیلو نرخ تقریبا 90 روپۍ ته ورسید. د جمعیت علما اسلام فدرامان ګوند د پارلیمان غړي عبدالشکور په دې حق لرن مشال لري ته ویل خو د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقاوان وایي د تیلو بای په نړیواله کچه سیوا شوي نو ځکه یې حکومت هم سیوا کولو ته مجبور دی. د قبایلی ضلعو نه منتخب د قومي اسمبلی غړي وایي د 2018 کال انتخاباتي قانون کې د ترمیم لپاره یې په اسمبلی کې بیل جمع کړی چې د روانې میاشتې په اتمه به پرې رای شماري کیږي. تیر ماښام له مشال رډیو سره په خبرو کې د کورمینه د قومي اسمبلی غړي منیر اورکزی ویل چې دوی په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی په چوکیو کې د آبادۍ په تناسب زیاتوالی غواړي.
بل اپرو کو سپیکر هغه کمیټه ته واستولو کمیټه یې باندې هغه باندې بحث وشو او اوس به ان شاء الله 8 تاریخ څخه مې اسمبلی اجلاس پیغام باندې هغه کې کونټینګ کیږي د ترمیم دی لپاره.
بلخوا د صوبایي انتخاباتي کمیشن یو چارواکي مشال لري او تو ویل چې په قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو لپاره یې ټول تیاریاں مکمل دي او راتلونکي اونۍ بعد دغه انتخابات لپاره شیډول جاری کړي. په قبایلی ضلع مومندو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د کورونو د مبینه بې پردګۍ پر ضد ځای جرګې یو وار به احتجاجي ناسته پیل کړې. هلته انتظامیه په محمدګټ سیمه کې د یوې ښځې په ډزو د وجل شوي امنیتي سرتیري د پیښې رپورټ ترش کړې. د دغه احتجاجي ناسته په اړه د جرګې یو غړي جنگ ریس خان مومند تیر ماښام مشال لري تو ویل
زمونږ ایمان چې مطالبات او دا نه تدوین نه کوي نو بیا موږ دا احتجاج یو دا بجالي.
د روانې میاشتې په اوله نیټه په محمدګټ کې یوې میرمنې زیبا نومې میرمن یوې امنیتي سرتیري پس له هغې په ډز وواجه چې هغه یې کور ته د ننوتلو هڅه کوله. اوس د دغه میرمنې خلاف د اف آی آر درج کېدو نه پس دا احتجاج بیا پیل شوی دی. د روجې د میاشتې لیدو لپاره به نن په کراچۍ کې د مرکزی رویت هلال کمیټې د چیرمن مفتی منیب الرحمن په مشرۍ غونډه کیږي. د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی د مذهبي چارو د وزارت لخوا وایي چې په دې اړه به په ټول هیواد کې ضلع کمیټې هم خپلې غونډې کوي او د میاشتې د لیدو شهادتونه به راغونډوي. بلخوا د سعودي عرب د مذهبي وزارت چارواکي وایي چې د روانې میاشتې له شپږمې نیټې یعنې د ګل له ورځې به د روژې مبارک میاشت شروع کیږي. همدغه ډول اعلانونه په کویت او عراق کې هم شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي طالبانو نن د بغلان ولایت په پولی خمری خار کې د پولیسو په مرکز ځانمرګې برید کړی چې پکې تر اوسه لږ تر لږه شل کسان جوړ شوی دي. د ریپورټونو تر مخه یو شمېر وسلوالو طالبانو په یاد سیمه کې له چاودنې وروسته په امنیتي ځواکونو ډزې شروع کړې او د بغلان د ولایتي شورا غړی اسد الله شهباز وایي د چاودنې له ځایه جوړ شوي کسان هسپتال ته وړل شوي خو نخته لا هم روانه ده. نوموړی وایي دوی په فوري توګه له نږدې ولایتونو څخه په دې خار کې د امنیتي ځواکونو ځای پر ځای کولو غوښتنه کړی ده. طالبانو د دې برید ذمواري منلې ویلې دي چې د دوی یو وسلوال د پولیسو دغه مرکز په دروازه کې موټر بمی چاودنه کړي. بلخوا په کابل کې د افغانستان د کورونو چارو وزارت یو ویاند نصرت رحیمی ویلي چې افغان ځواکونو د پولی خمری د پولیسو مرکز ته ننوتونکي یو وسلوال وجلې خو ځینې طالب وسلوال دغه مرکز ته په ننوتلو بریالي شوي دي. امریکا وای د راکټي بریدونو په وړاندې د اسرائیل لخوا د خپل دفاع د حق ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ د فلسطینی وسلوالو لخوا په اسرائیل د راکټي بریدونو غندنه کړې ده. وسلوالو په اسرائیل 400 راکټونه وشتلی او په جواب کې اسرائیل په غزه کې 200 اهداف په هوایي بریدونو کې په نخښه کړل چې په کې یو شمېر کسان وژل شوی دي. د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د ورستې تناو د هغې نه پس مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ اسرائیل په هوایي برید کې د مذهبي ډلې حماس دوه وسلوال وجلی وو. د اسرائیل پوز ویلی وو چې د جمعې د ورځې هوایی برید د حماس ډلې لخوا د هغو ډزو په جواب کې کړی وو چې په کې له پولیسو سره نږدې د اسرائیل دوه پوځیان چوبل شوي وو. او بل خبر دا چې یورپی یونین او د فرانس، جرمنی او برتانیا د خارجه چارو وزیرانو د امریکا په هغه اقدام اندېښنه ښودلې چې په کې واشنگتن له ایران سره په 2015 کال کې د اټومي تړون تر مخه د تیلو د کاروبار په اړه د دوو اسانتیاو نه ورکولو فیصله کړې ده. دوی 13 ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې ویل د امریکا دې فیصلې پریشانه کړي چې د یادې لوزنامې تر مخه د ایراني تیلو په اخیستلو امریکا خپل رعایتونه تازه کولو ته نه ده تیاره. په اعلامیه کې راغلي چې د اټومي وسلو په اړه د بندیزونو کول د دې لوزنامې لازمی برخه ده چې مقصد یې نه یوازې له ایران سره په اقتصادي اړیکو مثبت اثرات دی بلکې تر ټولو مهم مقصد یې د ایرانی ولس ژوند ښه کول دي. په 2015 کال کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال امریکا د فرانس، جرمنی، برتانیا، چین او روس ترڅنګ له ایران سره لوزنامه کړې و چې د اټومي پروګرام د محدودولو بدل کې به په ایران بندیزونو کې نرمي کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته سراج ظهیر د موسم حال وایي.
اوس د موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 6، بنو کې 2.5 او 22، ژوب کې 3.5 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 12 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان حکومت سره لننه د تیلو بای لوړې کړې دي. اپوزیشن ګوندونو دا پریکړه غندلې ده، اقدامي غندلې ده او وایي د هیواد غریب ولس ته به ژوند کول لا هم ګران شي. ټاکل شوی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په قبالی ضلع کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ټاکنو لپاره خپل شیډول د مئی پر شپږمه یعنی سبا اعلان کړي. د کرمی او سیاستوال وایي د هیله مند چې قومي اسمبلی به په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلو لپاره د زیاتو څوکیو د دوی بل منظور کړي.
8 تاریخ څخه کوم اسمبلی اجلاس پیوږي کې کونټینګ کیږي د ترمیم لپاره. دعا د الله تعالی دغه مقصد کې موږ کامیاب کړو.
او په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبایي حکومت هغه پریکړه غندلې چې وایي د صوبې لیویز ځواک پر پولیسو ورګډوي.
چې جرائم دي هغه د پولیس په علاقه کې زیات دي او د لیویز په علاقه کې نشته.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مئی میاشتې لپاره د تیلو په نرخونو کې د اضافي حکومتي پریکړه غندلې ده. په پاکستان کې د یو لیټر پټرولو بیا 130 روپیو او د یو لیټر ډیزلو هغه 122 روپو ته لوړه شوې. حکومت وایي مجبور ده چې د نړیوال مارکیټ له بیو سره سم هیوادوالو ته تیل ورکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر 9.5 روپو پورې د اضافي منځوري ورکړه. د کم اورستو چې نه صرف عام اولس بلکې اپوزیشن ګوندونو هم د حکومت په دې فیصله سخت نیوکې کړې دي او وینای ده حکومت اولس ته د روزي توفه لا د نورې ګرانۍ په شکل کې ورکړه. د جمعیت علماء اسلام فیډلې پارلماني استاذ عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل د حکومت خراب او معاشي پالیسیانو لوجې د وړاندې څخه په ملک کې ګرانۍ زیاته ده او د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیاتولو لوجې د هر شي نرخونه به نور هم زیات شي. نو حکومت دې د اولس په حال رحم وکړي.
دا عمران خان او دغه چغې والی چې دا کومې زیاتی پیسې دي دا زرداری او نواز شریف ته دي. اوس دې نو غوړوي چې 46 روپے نه علاوه څومره پیسې دي دا عمران خان جیب ته دي کا دا څنګه کی چل. نو دا دې خبرې دلیل نه چې دا حکومت چلولو تک نه صلاحیت نه اهلیت او حقیقت دادا باشی پالیسی تبادا خارجہ پالیسی تبادا
حکومت د پیٹرول په نرخ کې 9 روپۍ 24 پیسې د ډیزل په نرخ کې قریبا 15 روپۍ او خاورو تیلو په نرخ کې قریبا 1.5 روپۍ اضافه وکړه د کم اورستو چې په ملک کې د 1 لیټر پیٹرول نرخ 1.8 روپۍ 1.5 پیسو د ډیزل نرخ 1.22 روپۍ 2.5 پیسو او د خاورو تیلو نرخ قریبا 9 روپۍ ته ورسېدو د پاکستان پیپلز ګوند سېنټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته وویل عمران خان د انتخاباتو وړاندې له اولس سره وعده کړې وه چې په واک کې راتلل وروستو نه صرف په پیټرول مصنوعاتو ټیکسونه به ختموي بلکې نرخونه به هم 70 روپۍ ته راولي د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره خصوصي معاون فردوس اشقوان تیر ماخستن په لاهور کې مطبوعاتو ته وویل په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچتېدو وروسته حکومت مجبورن په ملک کې هم د تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه دا وایي یو حکومت هم کله دا نه غواړي او خصوصا عمران خان خو بالکل نه غواړي چې د اولس مشکلاتو کې اضافه وکړي کله چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچت شي نو په دوو کې یو کار کول وي یا خو به په ملک کې هم نرخونه اوچتول وي او یا به بجټ خساره زیاتول وي د بجټ خساره زیاتېدو له وجې د هغې د اولس لپاره نقصانات زیات وي خو نرخونه زیاتېدو بوج په حکومت او اولس په ګډه سره برداشت کړي نو دا شان ورسره ملک مستحکم کېدلی شي له دې وړاندې هم حکومت د اپریل میاشتې لپاره پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 6 روپۍ او مارچ میاشتې لپاره قریبا 15 روپۍ اضافه کړې وه د موجوده حکومت په واک کې راتللو وروسته دا یې 5م ځل دی چې د تیلو په بیو کې اضافه وکړه
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غږونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
اگل شوی د پاکستان انتخاباتو کمیشن سبا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلی ضلعو د 1400 څوکیو د انتخاباتو لپاره شیډیول اعلان کړي ځینو سیاسي ګوندونو دغو څوکیو شمیر زیاتولو په موخه بیا په کمی اسمبلی کې یو بل جمع کړی دی د صوبایي الیکشن کمیشن ویاند مشال ریډیو ته ویلي اداره به د هیواد د آئین او قانون مطابق دغه ټاکنې وکړي تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي
د قبایلی ضلعو د پارلیمان ځینې غړي یو په قومي اسمبلی کې 25م آئینی ترمیمي بل جمع کړی چې پکې یې غوښتنه کړې د قبایلی ضلعو لپاره د په صوبایي چوکیو کې اضافه وکړي او دا د 1400 پر ځای 1400 ته ورسول شي په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د کورمینه د قومي اسمبلی غړي منیر خان اورکزی وویل قبایلی ولست دي د آبادی په تناسب سره چوکۍ ورکړې شي د نوموړي غوښتنه وه چې د قومي اسمبلی د یوې چوکۍ په سر دی ورته د صوبایي اسمبلی دوه چوکۍ ورکړي نوموړي زیاته کړه
هغه بل جمع کو اسمبلی بل اپرو کو سپیکر هغه کمیټې ته واستولو کمیټې باندې هغه باندې بحث وشو او اوس به ان شاء الله 8 تاریخ څخه کوم اسمبلی اجلاس پی هغه باندې هغه کې کاونټینګ کیږي د ترمیم دی پاره مو الله تعالی نه امید دا او دعا د الله تعالی دغه مقصد کې مو کامیاب کې او چې دا دو تیهای اکثریت سره ترمیم موشي عین کې او دا سیټونه موږ زیات شي
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن د ویان سهیل احمد نو پختل چې یو طرف ته الیکشن کمیشن پشپګم مې د انتخاباتو فهرست جاری کوي او بل طرف ته په اتم مې په قومي اسمبلی کې په بل رای ورکول کیږي نو هغه وی موږ د پاکستان د عین تابع یو او د عین مطابق په خپل کار کوو
کمیشن د قانون او د آئین پابند دی د آئین مطابق یا د قانون مطابق چې موږ ته کومه موجوده وخت کې کومه اگزیسټینګ یعنی موجوده لا ده د هغې مطابق موږ خپل کې کوم د دې لپاره کوم طریقه کار او هغې کې حلقه بندی وي یا په دې کې اوس اوټرنس جوړېدلو د هغې نظر ثانی کولو دا د الیکشن ایکټ 2017 مطابق روان دي او دغه باندې به موږ عمل کوو نو اوس که چېرې دا بل سچویشن یا سینریو جوړېږي چېرې هغې نه بعد قانون جوړېږي ترمیم راځي آئی سم دی پاس کوي هغې نه اپروف سره پکېږي هغه خو بیا رسو کټې شي په فی الحال زر کم موجودہ وقت ختم قانون دے الیکشن کمیشن پاغیبان باوندے داغی مطابق پر الیکشن دے شیڈول اعلان کری
دا پاکستان الیکشن کمیشن دا پخوانی و قبیلی سیمو خیبر پختونخوا کی دا ورگڑی دو رستو دا دی سیمو لپار دا صوبائی اسمبلی شپارس چوکی اعلان کری چپکی دا باجوڑ درے دا مومندو دوا دا خیبر درے دا کرمی دوا دا اورگزو یوا دا شمالی و جنوبی وزیرستان دو دوا او دا ایفار یو چوکی شامل دا سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
په ممندو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د کورونو د پردې ماتولو تورونو پر ضد ځای جرګې یو ځل بیا احتجاجي ناشته پیل کړي ضلع انتظامیه بیا په محمد ګټ سیمه کې د هغې یوې پیښې رپورټ ترلاسه کړی چې په وروستیو کې د سیمې یوې ښځې پر یوه امنیتي سرتیری ډزې کړې او هغه وژلی دی چارواکي وایي معامله یې هواره کړې خو مظاهره چیان بیا د دوی د غوښتنو پر منلو ټینګار کوي د شاهین بنیری رپورټ اورو
د مومندو په محمد ګټ سیمه کې د مې په وړومبۍ نیټه د زیبا په نوم یوې مېرمنې هغه وخت یو تن په ډزو وویشته او مړې که کله چې د دې کور ته د ورننوتلو هڅه کوله ځایي خلک وایي وژل شوې تن د ملیشي عسکرو خو انتظامیې د پیژندګلو په اړه څه سپیناوی نه دی کړی د مې په دویمه نیټه د دې پیښې پر ضد د ځایي خلکو احتجاج پیل شو چې د انتظامیې او جرګې ترمنځ د مذاکراتو نه وروستو پای ته ورسېد خوز د جرګی مشران وایي د پیخې د اف ای آر په درج کولو سره انتظامیه خپل نیت څرګند کړي او د دوی د غوښتنو منلو ته آماده نه ده نو دوی یو ځل بیا احتجاجي ناشته پیل کړې ده په دغه اړه د جرګی یو غړي جنگریز خان مومن بیگا مشال ریډیو ته وویل خو د سیمینا د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی ساجد خان وایي حکومت د مظاهره چیانو ټولې غوښتنې منلې دي او د عملي کولو لپاره هڅې کوي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې ځینې خلک دا پیښه د خپلو سیاسي ګټو لپاره کارول غواړي
فایار کی تمہ دے کا تروپت از من کی کم قبیلی روایت او اغه وخت از من اختیارو اغه وخت بم چې واقع او شو دکان بو شو پور بو را شو سبو شو اغه ته بل ریشار ریپورت کرا دے کو چې کم ریپورت دغه شری دے اغه راهی کاپی چې مله اغه من نو ور اساو سوا نه کړل اغه کی سیمپل دا دغه شری دے چې نا معلوم افاد یو کیو چې تاسو ته خطا ده وای چې مخه مخه دا هو حکومت د کلوري شری یو کشمیر شو نا معلومه افاد ملکو د پچا باندې مقدمه شته دي دا زمونږ خپل خويندې دي خپل مینګین دي زمونږ یې سب آیا دا ټول جوړ دي
د مې په سلورم نیټا د ولسی حقوقو د سازمان پښتون ژغورنې غورزنګ مشران او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم په محمد ګټ کې د زپل شوی کورنې د غړیو سره ولیدل او هغه له د خپل مرسته ډاډ ورک د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې په پوځي عملیاتو کې د خلکو د ټولنیزو او کلتوري قدرونو خیال نه ساتل کیږي او په ډیرو موقعو د بشري حقوقو نه سرغړونه کیږي چې باید پلټنې وشي بلخوا پوځي او انتظامی چارواکي ادعا کوي چې د بریالۍ عملیاتو په نتیجه کې د سیمې امنیت په ځای کړی دی
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خبريږي منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15300 شپېته او 15555 کیلو هرتز
د بلوچستان په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د لویز ځواک پر پولیسو د ورګډولو حکومتي پروګرام غندل دی دا ګوندونه وایي کدا کار وشي نو د صوبې په کلیوالو سیمو کې به نامنی نور هم سیوا شي. د صوبې حکومت بیا پریکړه کړې چې په لومړی پړاو کې به د سرخار کوټې تر څنګ د گوادر او لسبیلې لیویز په پولیسو ورګډوي. ایوب ترین معلومات راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د ازبی اختلاف له لوري په صوبه کې د حکومت لخوا د ځایي لیویزو په پولیس کې د ګډون په کلکه سرغندنه شوې ده او دا عمل په صوبه کې د ناکراری د زیاتولو په لور یو قدم ګڼل دي. په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری وویل چې د صوبې په غټ شارو کې چیرې چې پولیس دي هلته د امنیت وضعیت زیاته خراب ده.
لیویز یو کمیونټي پولیسینګ دی چې لتیر یو نیم سل کال راهیسی دا نظام دلته موجود دی. لیویز د صوبې کم و بیش 90% علاقه کنټرول کوي او پولیس یوازې 10% ده. د پولیسو بجټ شاوخوا 25 ارب روپی دی خو د لیویز بجټ یوازې 10 ارب روپی دی. د دې باوجود چې جرایم دی هغه د پولیس په علاقه کې زیات دي او د لیویز په علاقه کې نسته.
پر دې محل د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د ازبی اختلاف پارلماني مشر ملک سکندر ایچ په صوبه کې د لیویزو نظام د یو نیم سل کلو راهیسې روان دی. په کار دی چې لیویزو ته جدید وسله او تربیه ورکول سي.
په بلوچستان کې لا اینډ آرډر د پولیسو د لیویز نو فرق څه دی؟ د لیویز هم هغه عمر دی د اپوینټمنټ لپاره، د پولیس هم هغه عمر دی. د پولیس د سپایي هم میټرک غواړي، د لیویز د سپایي هم میټرک غواړي. د دفاعدار چې ای ایس آی دی داغه د فار کیف او بی د لیویز د فار مخه غواړي. خبره به صرف دای چې ټریننګ وز دی، ټریننګ ارمی مور کولای شي، اف سی ام مور کولای شي، ټریننګ سنټرز دی د بلوچستان په حکم دغه کولای شي. اصل د ودوی ته په خوانی تو په کانی او کړي دی هغه د وړلو نه دی. په کوم اصل چې اف سی او فوج ته هغه اصل دغه اصل د لیویز ته ورکړي.
په دې ترڅ کې چې کله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه ول چې د حکومت لخوا په کوټه، گوادر او لسبیله ولسوالیو کې د امنیت د ټینګولو لپاره د لیویزو په پولیس کې ګډون یو مهم کار دی.
چې لیویز دی هغه چې کوم جدید دور د هغه مطابق پرفورم کولی نشي نو به تر دې چې پولیس ته یې ایریا ته کنورټ کو، پولیس ته ورکو او نو دې پولیس هم به فارم کو. د پولیس لپاره نو چارجون کریټ کیږي او ټریننګ به هم کوم کیږي. فیلد پولیس افیسر چې دی کوم کمپیټنټ دی هغه راستو تا چې سم ټریننګ دی وکی برته دی راسي او دلته پولیس ته فارم کی پولیس به تر کی چې خلکو د سکیورټي معاملات حل شي.
یا دی وی چې اوسنۍ حکومت پریکړه کړې ده چې په لومړني پړاو کې به د کوټ تر څنګ د گوادر او لسبیلې لیویز په پولیس کې ورګټ کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د جماعت اسلامی او سینیٹر مشتاق احمد خان وای صوبائی حکومت پا ورگزو کی دت د ولسی غونډی په اجازه نور کول سره د یو غیر جمهوریت او غیر آئینی رویه څرګندونه کړې ده. بلغه حکومت ویلي تر اصلاحات وروسته ټول ګوندونه په قبایلي ضلعو کې د سیاسي حلو ځلو حق لري. آیا اوس هم په قبایلي ضلعو کې داسې سیمې شته چېرته چې ځینې سیاسي مشران د ورتګ اجازه نه لري؟ دا موضوع شاهین بنیری په خپل رپورټ کې څېړلې.
د خیبر پختونخوا د جماعت اسلامی مشر سینیټر مشتاق احمد خان ویلی د صوبې حکومت ورلا د می په سلورمه په اورګزو کې یو ولسی غونډه ته د وینا اجازه نه ورکړي چې د پاکستان د اساسي قانون نه سرغړونه ده. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي تور پورې کړ چې د اصلاحاتو باوجود حکومت نه غواړي چې اپوزیشن ګوندونه په قبایلي ضلعو کې د روانو صوبایي انتخاباتو لپاره کمپاین وکړي.
زما په خیال باندې دا حکومت یو لږ شرمنار او خستایانه تربیعمل او سیکیورټي فورسز ډېر مخکې کړي دي، حالانکه سیکیورټي فورسز په لاره باندې پکار دي. دا د ګورنر او وزیرانه د دې شریکه منصوبه ده. عمران خان وزیر اعظم په تورو قبایلي ضلعو کې جلسې وکړلې، سرکاري هیلیکاپټر کې راځي، د سرکاري خزانې نه هغه د هیلت سکاډ او د سره د ډیولپمنټ سیګنل اعلانات کوي او د خلکو زمیر او د خلکو وو په پښو باندې دا غوښتو کوشش کوي او چې کوم د اپوزیشن پارټي هغه د لاس نه تړلي.
خو حکومت دغه تورن رد کړی او ویلی دی چې د فاټا او خیبر پښتونخوا د انضمام نو وروستو ټول سیاسي ګوندونه په سیمه کې د سیاسي حلو ځلو حق لري. په دغه اړه د قبایلي سیمو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر وایي
هر چا ته دا سیاسی حق پکار دی چې هلته لاړ شي که جلدی کوي دغه کوي. اوس مونږ په دې باندې د حکومت سره داسې نه داسې پالیسي ده نو څه شی ده ایز اے سپیشل کیس زه دا چې کوم چې دا ولې هلته دا څنګه شوي دي دا وجه څه ده.
د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې یو مشر صفدر داوړ وایي د اصلاحاتو په عملي کولو کې ټولې حکومتي ادارې یو خوله نه دي او اوس هم ځینې سیمې داسې دي چرته چې سیاسي مشران په ورتک کې د ستونزو سره مخ کیږي. نو موړې زیاتوي
البته چې کوم گورنر نه ستا فرمان آغا ځان لا زوړ سیستم سپورټ کوي او چې کوم وزیر اعلی دی یا عمران خان دی او فتی حکومت دی دا چې کوم دی د اوس سیستم امپلیمنٹ کوي نو دا سره کافي ټول مسله جوړ کړی دا ار دې سې کې کبري ضلع کې ایون اسلام آباد له ول باندې دا سره کافي دی نو دا ساي د تا نقصان ساي هم دا خبره لري چې چرته جلسه کیږي او چرته افتر کیږي چرته یو قانون امپلیمنٹ کیږي چرته بل قانون تر اوسه پر اثرات مضبوط دي.
د یادونه وردا چې د پاکستان الیکشن کمیشن د فاټا او خیبر پښتونخوا دی یو ځکه دون ورستو دغلته د صوبې د اسمبلی لپاره 15 چوکې مقرر کړې دي او روان کال د انتخاباتو تر سره کولو لپاره تیارې نیولې. په عین حال کې د واکمن ګوند په ګډون بیلابیلو سیاسي ګوندونو هم دغلته د تنظیم سازي او خلکو د رایو ګټلو لپاره خپل هلې ځلې پیل کړې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
رویټرز خبر ایجنسی په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد کمپاین پړی و لیکن خبره کړې په لیکنه کې راغلی د پولیو څاڅکو په اړه د ناسمو خبرونو له وجې په پیښور کې شاوخوا 40,000 ماشومان روغتونونو ته ورسول شول. د لیکنې تر مخه حکومت هڅه کوي چې د پولیو واکسینو په اړه د ولس اعتماد پر ځای وساتي. مجید بابر تفصیل لري.
رویټرز خبری ایجنسی په خپل راپور کې په پاکستان کې به د نګدو کې د ګوزن د ساسکو ورکول نه د ولس د انکار موضوع راخسته ده او لیکي چې په پیښور کې یو کس حمید الله خان مخ او ګیره په صدر نیمه پټوه خو د هغه پیغام ډیر صفا سرګنده او د ویری ډاکو چې څوک به هم د هغه ماشومانو ته د ګوزن پر ضد ساسکي نه ورکوي. د پیښور په یو بازار کې د سودا اخیستو پر مهال هغه ډیر په غضبناک لهجه وویل چې که څوک د هغه د کور مخې ته د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکول لپاره ورغله نو په چاقو به یې ووهي. د ګوزن پر رد د ساسک ورکولو د کمپاین کارکونکو ته دا خطر پس له غیر رامنځته شو چې کله په پیښور خار کې مذهبي سختدریزو په سوشل میډیا افواګانی بی بنیاده او غلط خبرونه خپاره کړل چې ځینې ماشومان ته د ګوزن پر رد زهرجن ساسکی ورکل شوی دي او ځینې ترې مړه شوی دي. د اجانس په خبره و هم لرونکو والدینو خپل ماشومان روغتونونو ته غلول شروع کړل او د صحت د محکمې د چارواکو په خبره یوازې په پیښور کې 15,000 ماشومان روغتونونو ته یوړل شول چې د قیدست شکایت شي در لودو. خود چارواکو په خبره دغه صرف د والدینو وهم او تر دا مهال د هیڅ یو ماشوم د مرګ پخله نه دی شوی. د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین یو مشر بابرتا د ټولنیز میډیا فیسبوک چارواکو باندې غږ کړی دی چې د ګوزن د ساسکو پر ضد د کمپاین افواګانې دی په خپل پاڼه باندې او یا مخنیوي دی وکړي. په دغه اړه د افغانو پر ضد د پلټون سرګند شولا چې د پیښور په کلیوالو سیمو کې په دوو دینی مدرسو دارالقلم او روضة الاطفال کې د دې افغانو پیل پس له هغه وشو چې د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو نه کله د دې مدرسو انتظامیه په بیا بیا انکار وکړو او د کوونکو ته د ساسکی نه ورکول. د صحت د محکمې چارواکو اجانس ته ویلي چې پلټونکو هغه کس هم گرفتار کړي چې په یو ویډیو کې ماشومان توای ځان د دروغو به هوښ کړي او دا شکایت وکړي چې د ساسکو ورله صحیح حالت خراب کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د تیلو نرخونو زیاتولو له وجې په حکومت سخت نیوکه کړې او د حکومت اقتصادي پالیسۍ یې ناکامه بللې دي. حکومت وایي د تیلو بیې په نړیواله کچه سیوا شوي، نو ځکه یې دوی هم سیوا کولو ته مجبور دي. د قبایلي ضلعو نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي وایي د 2018 کال انتخاباتي قانون کې د ترمیم لپاره یې په اسمبلۍ کې بل جمع کړی چې د روانې میاشتې په اتمه او پرې رای شماري کیږي. له کورمې د قومي اسمبلۍ غړي منیر اورکزي وویل چې دوی د صوبایي اسمبلۍ په چوکیو کې د آبادۍ په تناسب زیاتوالی غواړي. په مومندو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د کورونو د مبینه بې پردګۍ پر ضد ځایي جرګې یو وار بیا احتجاجي ناسته شروع کړې. هلته انتظامیې په مامدګټ سیمه کې د یوې ښځې په ډزو د وژل شوي امنیتي سرتیري د پیښې رپورټ درج کړې. د روانې میاشتې په اوله نیټه په مامدګټ کې یوې میرمنې زیبا یو امنیتي سرتیری په ډزو هغه وخت وواژه چې کور ته یې د ننوتلو هڅه کوله. د روژې د میاشتې لیدو لپاره به نن په کراچۍ کې د مرکزي رویت احلال کمیټې د چیرمین مفتي منیرالرحمان په مشرۍ غونډه کیږي. چارواکي وایي چې په دې اړه به په ټول هیواد کې ضلعي کمیټې هم خپلې خپلې غونډې کوي. سعودي عرب، کویت او عراق د ګل په ورځ اولنۍ روژه اعلان کړې ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې ډرون برید اووه تنه مشکوک وسلوال وژلي دي. د چارواکو په وینا د اچین ولسوالۍ عبدالخیلو سیمه کې تېره شپه ترسره شوي دغه برید کې د داعش وسلوال په نښه شوي دي. بلخوا په خوست ښار کې هم نن دوه بمي چاودنو شپږ تنه عام کسان جوبل کړي دي. تر اوسه د دې چاودنو په اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. او امریکا پرون اوویل د راکټي بریدونو په وړاندې د اسرائیل لخوا د خپلې دفاع د حق ملاتړ کوي. وسلوالو په اسرائیل څلور سوه راکټونه ویشتلي او په جواب کې اسرائیل په غزه کې 200 اهداف په نښه کړي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي دي.
او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي د اسد عمر د استعفا وروسته په دوو مهمو چوکو ناس خلک د خپل عہدو نه لری کړی شو. په دې چوکیو کې یو د سټیټ بینک گورنر او دویم د اف بی آر مشر شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې یو طرف ته ایم ایف سره مذاکرات په آخري پړاو کې دي او بل دا چې وفاقي بجټ هم په سر دی. ادارې مخکې لیکي چې د حکومت دا قسمه فیصله یقینا پښتني راپورته کوي، خو د حکومت سره بلند جواب دا وی چې د اقتصاد د بحالۍ لپاره دوی یو مضبوط ډله پکار ده. او دا خبره هم ښکاره ده چې د خزانه صلاحکار حفیظ شیخ داسې کسان راټولوي چې د ده پر اعتماد وي او دې ترې کار اغستی شي. ادارې اخر کې وایي په یقیني توګه پاکستان په معاشي لحاظ د ډیرو ستونزو سره مخ دی، د قرضو بوج ډیر زیات شوی او نورې اشاریې هم سره ډیرې ښه نه دي. نو داسې حالاتو کې د حکومت سره د بدلون نه بغیر بل لار نه وه چې په همو چوکو داسې خلک کینوي چې اقتصاد ته ګټه ورسي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی کی ویل کېدل چې د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسیو او درغلیو په وجه د ملک اقتصاد د ستونزو سره مخ شوی، خو موجوده حکومت په خپل اتو میاشتو کې هم څه کارکردګي ونه خوده. نو وزیر اعظم عمران خان هم په دې پوه شو او ضروری وګڼله چې په معاشي ډله کې بدلون راولي. ادارې اخر کې وایي هیله ده چې د سټیټ بینک د گورنر او د ای بی آر د مشر په ګډون به داسې خلک په معاشي ډله کې شامل کړي شي چې پاکستان زر تر زره د دې بحران نه را بهر شي. لپی خورخ پریدونکي آج ورځ پانه خپل ادریه د تیلو په نرخونو زیاتیدو او د دې لوج په راتلونکي ګرانی لیکلي او وایي اقتصادي رابطه کمیټې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړي. ادریه وایي دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت وړاندې هم حکومت د تیلو په نرخونو کې اضافه کړي چې لکه بلې د ضرورت د سیزونو نرخونه ډیر سیوا شوي. او عجبه خبره ده چې د خزانه وزیر وایي د تیلو نرخونه زیاتول او کمول د حکومت په لاس کې نه دي. ادریه اخر کې وایي چې د تیلو نرخونه د حکومت په لاس کې نه دي، نو مارکیټ کې د خوراکي توکو نرخونه قابو کوي او لسله ملاوټه بچ کول خو د انتظامی پلاس کې دي. او دې لړکی وزیر اعظم هدایت هم جاری کړی، نو باید چې بدی عمل وکړي شي او نرخونه کابو کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکنه وايي هند ملګرو ملتونو د هغې یوې پریکړې هرکلی کړی دی چې په ترڅ کې د پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد مشر مسعود اظہر نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې په کابل کې د افغان سولې په تړاو د شوې مشورتي لوی جرګې موضوع راخیستل شوی. د دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
فائنانشل ټایمز لیکي د مې پر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا مسعود اظہر د تراګرو په لیست کې شامل کړ. اوس په دغه ټوله شتمنۍ کنګلېږي، تر سفری بندیزونو لاندې به وي او هیڅ ډول وسله به نشي ګرځولې. چین وړاندې د تراګرۍ په نړیوال لیست کې د مسعود اظهر نوم اچول په تکنیکی بنیادونو ځنډولې وو چې امریکا، برتانیا او فرانس یې وړاندیز کړی وو. هند پر پاکستان تور لګوي چې مسعود اظهر ته یې پوره ازادي ورکړي او هغه کولای شي چې هند کې تراګرو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د مسعود اظهر د نړیوال تراګر ګرځېدو وروسته د هند وزیر اعظم نریندر مودي پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، پر نن ورځ ته هند هر وګړی ویاړي چې نړیوالې ټولنې په انساني اقدارو خپل باور پر ځای کړ او دوی یې مننه کوي. چین وړاندې پر مسعود اظهر د بندیزونو مخالفت کړی وو، خو د پلواما پیښې وروسته یې خپل نظر بدل کړ. په پاکستان کې موجودې جیش محمد د فبروري په میاشت کې د کشمیر په پلواما کې پر هندي ځواکونو د برید ذمواري منلې وه. هند له 2018 کال راهیسې مسعود اظهر د تراګرۍ په نړیوال لیست کې د اچولو غوښتنه کوله. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي د تیرې جمعې په ورځ سباندې 3000 افغانانو په مشاورتي لویه جرګه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نور له جګړې لاس واخلي او د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. دوی له افغانستانه د نړیوالو عسکرو په مرحله واره توګه د وتلو غږ هم وکړ. د سولې مشورتي لویه جرګه د جمعې په ورځ د سمدستي اوربند بین الافغاني خبرو اترو د پیل، د قیدیانو د تبادلې او د یو شمېر نورو غوښتنو په شمول په 23 نکاتو جوړ پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو له دغې وروسته په یوه اعلامیه کې د سولې مشورتي جرګه یوه فرمایشي ناسته وبلله او د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په ګډون د دې جرګې غوښتنې رد کړې. د طالبانو مشرانو ته په دغه ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړل شوې وه، خو هغوی ونه منله.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېره سخت راغلي تیر هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اروپای ټولنې په ټوله کې او برتانیا، فرانسې او جرمني د ایران د اټومي موافقې په ځینو برخو کې د استثناء د ورکل شو مواردو نه تمدید برول وجه د امریکا د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یو ګډې اعلامیه کې ځینو هیوادونو ته له ایران د تیلو د واردولو لپاره د استثناء د مهلت د نه تمدیدولو په برخه کې هم د امریکا له پریکړې سره مخالفت څرګند کړی. تفصیل له احمد تکل څخه.
اروپای ټولنې او د دې ټولنې دریو هیوادونو برتانیا، فرانسې او جرمني چې له ایران سره د اټومي موافقې د شپږو لاسلیک کوونکو هیوادونو لړلې دي، پرون په یو ګډ بیان کې وویل د امریکا هغه پریکړې اندېښمن کړي چې نه غواړي د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د بندیزونو ځینې موارد چې استثنا شوي وو تمدید کړي. د 2015 کال اټومي موافقې چې امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیا، چین او جرمنی لاسلیک کوونکو د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران د ځینو پخوانیو بندیزونو لری کېدل او منل. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او لری شوی بندیزونه بیا نافذ کړل، خو په دوو برخو کې استثناء او منله. دا دوه موارد د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخو کې وو. اروپای ټولنې په خپل بیان کې ویلي دي چې د اټومي پروګرام اړوند بندیزونو لری کول د ایران د اټومي موافقې مهمه برخه وه او زیاتوي چې دا پریکړه نه یوازې له ایران سره پر سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو بلکې د ایران د خلکو پر ژوند هم ناوړه اغیز کوي. واشنگتن تیرونی اعلان وکړ چې په دوو برخو کې د ورکړل شوی استثناء مهلت نور نه تمدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل متحد ایالات به پر هر هغه هیواد بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د طبیعي یورانیم پر ځای د غنی شویو یورانیم معامله وکړي او یا د اټومي پروګرام د اړتیا وړ درنو اوبو په زیرمه کولو کې مرسته ورسره وکړي. واشنگتن د ایران د ملکی اټومي پروګرام لپاره د استثناء د 500 نورو مواردو مهلت د نوي ورځو لپاره تمدید کړ چې لمخي د بوشهر په اټومي مرکز، د فوردو د یورانیم د غنی کولو په تاسیساتو، د عراق په اټومي بټۍ او د تهران په تحقیقاتي ریاکټر کې کار دوام کوي. خو امریکا خبرداري ورکړی چې پر هر هغه هیواد به هم بندیزونه ولګوي چې د بوشهر په تاسیساتو کې لوسنی یو فعال ریاکټر پرته په نورو فعالیتونو کې د ایران مرسته وکړي. اروپایي هیوادونو په خپل اعلامیه کې د امریکا د هغه پریکړې په اړه هم خپګان ښودلی چې د تیلو یو شمیر واردونکو هیوادونو ته ل ایران د تیلو د واردولو استثنا تمدید نکړه. امریکا تیرونی اعلان وکړ چې د هند، ترکیه، جاپان او چین په ګډون اتو هیوادونو ته له ایران د تیلو د واردولو د استثنا ورکړل شوی شپږ میاشتنی مهلت نه تمدیدوي. ترامپ استدلال کوي چې ایران د اټومي تړون لمخه خپل ژمنې نه دی عملی کړي، ځکه چې په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د بلستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکوي. تهران او د تړون نورو لاسلیکونکو د ولسمشر ترامپ له دې پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د ننګرهار دینی عالمانو وای د افغانستان د جګړې خکېلې ټول خواوې د روژې د عظمت په خاطر باید اوربند اعلان کړي. د ننګرهار والی بیا له عالمانو غوښتي چې ولسته په خپل ویناو کې د سولې پر اړتیا او ارزښت ټینګار وکړي. شاه محمود شینوارې رپورټ راکوي.
د ننګرهار دینی عالمانو د شمې پورز د وی مطبوعاتي ناستې لارې د جګړې لخکېل خو او نغښتنه وکړه چې د روژې مبارک میاشتې د عظمت په خاطر دی اوربن اعلان کړي. دینی عالم او د حج اوقاف رئیس مولوی محمد داود مجاهد وای روژه د عبادتونو میاشت ده او دواړه غاړې دی اوربن اعلان کړي چې خلک د میاشت په عبادتونو تیر کړي.
زمونږ په ټولو زی دخلو هغه خو باندې چې په جنگ کې دخیل دي دا غږ کوي چې په دغه مظلوم ولست رحم وکړي او د صلح او ورورۍ په فضا کې دي یو د بل سره کینی او دغه جنگونه دی بند کی په خصوصا پر رمضان المبارک کی دی ور بند کی ترڅو دغه مظلوم ولست دغه روزه د الله عبادت پکې وکړي او دغه روزه په خوشحالي سره تیر کی.
دغه دنیا لمانو په خپل خبرو کې د سولې مشورتي جرګې د پریکړو هرکلی وکړ او د جګړې لخکېل خوای وغوښتل چې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیر وویل چې د جګړې زیان ټولو ته رسیږي نو په کار د چټول افغانان د سولې لپاره کار وکړي. والی په ځانګړي ډول د دنیا لمانو وغوښتل چې د ممبر لارې دی د سولې پر اهمیت او ارزښت خبري وکړي.
نو حدا دا چې بازید جنگ مخوي سولې لپاره کار وکړو نظام منګ او تاسو لپاره اهمیت لري هغه سي حرکتونه چې دا نظام د سوال نه دوی کې د لارې حل مز
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو پروژه کې له حکومت سره اوربند رد کړی او یادونه کړي چې په دې میاشت کې د جګړې ثواب ډیر دی. خو دینی عالمانو بیا د میاشت د جګړې نه بلکې د عبادتونو میاشت یاد کړه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د خوست د مرکز اړوند متون او شمل همدارنګ په صبرای او باک ولسوالیو کې د دیالسو خونځو لپاره د ودانې او جوړولو کارونه پیل شوې دي. د خونځو پر جوړولو به 8.2 میلیون افغانۍ لګښت راځي. په خوست کې د ولسی تړون د برنامه مسولین وای ډیر ژر به د همدې برنامه په چوکاټ کې د نورو یو سلو ولس خونځو لپاره هم د ودانې او جوړولو چارې پیل شي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست په بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې د دیارلس خوانځیو لپاره د ودانیو د جوړولو د کار د پیل مراسم پولی ته څیرمه د لکڼو د سرکی بوډیو په سیمه کې نیول شوی ول. د سرکی بوډیو د خوانځي له فعالیت څخه چې 15 کاله تیریږي او له 12 ټولګي څخه یو دورې پیغلې او ځوانان فارغ شوي، یوازې 15 سیوري یو ځړه کوټه چې د ادارې استفاده ځینې کوي او درې د اوسپنې کانتینرونه لري. د یاد خوانځي عامر محمد عیسی په خپلو خبرو کې ویل چې د دوی د یادښتونو له مخې په تیر 15 کلونو کې د بارانونو او طبي پیښو له کبله یاد خوانځي 411 ورځې رخصت شوی او د زده کوونکو وخت ضایع شوی دی.
کدی حوادثو کې دوه ټکو کاتو
تیر اورز می سکړی دی په پینځل سکولو کې ایمون مکتب څلور سوالا سورز دی طبيب په خولي عمل رسد شو ده.
د افغانستان د نور ولایتونو په شان خوست کې هم د ښوونځیو د ودانیو کمښت د ښوونیز بهیر اغېزمنتوب زیانمن کړی او د یوې جدي ستونزې په توګه پاتې شوې ده. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې ټولو ښوونځیو ته د ودانیو جوړول پلان شوي او د دې کال تر پایه به ډېریو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
ولسی تړون په چوکاټ کې د ټولو ښوونځیو دپاره ودانۍ پلان شوي او نن خوشبختانه د مرکز اړوند د سرکې بړیو د عالی لیسې د انجونو د برخې د بنسټ ډبره کې خودل کیږي چې په دې سره به د زده کوونکو د سرپنا مشکل تر یو ځایه حل شي او زه په دې باور یم چې د دغه روان کال په پای ته رسیدو سره به د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ګڼو ښوونځیو د ودانۍ ستونزه حل شي.
د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر ځاځي وویل چې دا په دې ولایت کې د 219 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو هغه برخه ده چې ولسمشر غني په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته د جوړولو یادونه کړې وه.
د هغو مکاتبو لړۍ چې څومره مخکې د جلالت محب ورزي صاحب لخوا د 219 مکاتبو لړۍ پیل شوې وه، نن خوشبختانه 14 مکاتب په مختلفو سیمو کې چې د هغې جملې څخه نن چې دلته شتون لرو، د سرکۍ بړۍ، د لکڼو مربوط او همدارنګه اته په مکاتب په صبرۍ کې، درې مکاتب په بک ولسوالۍ کې، یو په مرکز شمل کې نن عملاً چاري پیل کیږي چې مالي لګښت 3.2 میلیونه افغانۍ به پرځي.
په خوست کې د ولسي تړون د برنامې مشر اسدالله سلیمی وویل چې د دې ودانیو تر څنګ به ډېر ژر د 112 نورو ښوونځیو لپاره هم د ودانیو د جوړولو کار پیل شي.
د دې سره په څنګ کې 112 مکاتبو لپاره عملا اوس ډیزاین او برابر شوی دی، مرکز ته پروپوزل تللی دی. ان شاء الله په ندی راتلونکو کې به بودیجه د شورا اکاونټ ته انتقال شي او زر تر زر به د هغه چارې هم پیل شي.
دا مهال په خوست کې 355 دولتي او 112 خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې خواوشه در نیم لکه زده کوونکي پکې چې دریمه برخه انجونې دي په زده کړو بوخت دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مشال رادیو د ننګرهار پونتون په نوښت د استادانو مسلینو څېړنې نندارې ته وړاندې شوې ده. پونتون چارواکي وایي د کار مخې څېړنو ته د مسلانو هڅول او د دوی د څېړنو پر اساس په بیلابیلو علمی برخو کې ستونزو ته د حل لارې موندل دي. نور حال د باز محمد عابد په دې رپورت کې
په دې نندارتون کې ګڼو استادانو خپلې بریالۍ څېړنې نندارې ته وړاندې کړي. د ننګرهار پوهنتون رئیس یحیا پیم وایي د دې نندارتون څخه یې موخه دا ده چې محصلین څېړنو ته وهڅوي او د ترسره شوو علمي څېړنو په اساس ستونزو ته د حل لارې ولټوي.
تقریبا 1000 تنه محصلین او استادان او مخه پانتون تر استادانو پرزنټیشن ته کېږي، استادانو ریسرچونه باوري او استادانو ته د خپل ریسرچ نه یو پیغام پیدا کیږي چې موږ د ریسرچ کړه په ټولنه کې د ریسرچ ارزښت څومره دی. محصلین لپاره ډیره خاصه مینه ده چې خپل برنامه مطابق درغه ته موږ تقسیم کار په نظر کې نیولو سره لا چې خپل استادانو ریسرچونه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان محمد اسماعیل یون په خبره دا ډول سیډنیس کلکسونونه جوړول کولای شي چې د نظری زده کړو په خوا کې د محصلینو د علمی کار برخه هم پیاوړي کړي.
په هر لحاظ کې ارزیابي کې نه ګټه ډیره زیاته ده، یو نوښت ده، یو ابتکار ده، هم د محصل لپاره هم د استاد لپاره هم د ښوونکو لپاره ډیر لنډ تنګ وخت څخه ډیره غټه ازمي استفاده کړو. هر استاد د خپل ریسرچ مطابق موضوع ټاکلی وه او داسې موضوع چې
هغه محصلین چې د علمی سیرنو په تر سره کولو کې برخه اخیستی وه وایي د سیرنو لپاره د وسایلو نشتوالی د دې لامل شوی چې د سیډونو مخه یې ونیسي. دوه تنه محصلین اشمد الله او محمد نسیم وایي
سیډنه چې ما تر سره کړی د دومره امکانات نو لابراتواري ټستونو دپاره کوم چې محلي ټستونه دي هر څوک یې کولی شي چې په محلي کې په کور کې حتی چې په یو دوکان کې هم دا د شاتو چکو کې چې تقلب پکې شته او که نه شته.
موږ خپله تور یو جوړښت موډل ترتیب کړی دی چې هغې کې کوم اکسترا مټیریل چې دي اضافي مواد یو خوازي او نور هغه بلډ چې کوم دی هغه قطر کې وځي یعنې د وینې صفای د خود ستونزې وي مواد کم و ان شاء الله په راتلونکي کې دا یو بنسټ شو نورو راتلونکو محصلینو ته او موږ چې په دې سره محصلینو تشویق کېږي چې آینده کې نورې هڅې وکړي.
په دې څیړنیز کلیکسون کې بیلابیل کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي ول. خو د انجینرۍ پوهنځي د محصلینو پر لاسونو جوړ د تاریخي منارو او ودانیو ماډلونو تر ډیره د ګډونوالو پام ور اړولی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د جنوبی وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیری او چرواکي د خپل راتلونکي لامل اندېښمن دي. دوی وایي تنخواګانې پر وخت نه ورکول کیږي او دا چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي د خاصدارو ستونزې په ځای دي او دا چې د هغوی د حل لپاره به ټولې هڅې وکړي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولې وزیرستان خاصدار فورس چارواکي او سرتیری بیایي چې د دوی مستقبل محفوظ نه دی او د بند تنخواګانو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه باره کښې په چکمالی کښې د دغې فورس دوه سرتیری مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلي دي.
زه ګلسنا خان هم یو سفر میشته د هغه خصدوره کلر ته یایي چې هغه ته مطلب و پلسته کلر ته یې ډپټر هم د کوي خو یو سفر میشته یوه پیسه نه څوک ورکوي نه تنخې بند کړی دي. دانی درو کړی نوم خو سمتولا خان چې حکومت د میر نه د لس میاشتې تنخواه بند کړی دي. نکارۍ روبند کو خاص رب د څک څک ټپین روبند کو کې بل ګلو کلای چې لبیستم ګډا و کلای چې بلستم ګډا و ول خو نکارۍ ما کړل خو به تنخواه کاولې وځ به چې نکارۍ کې تنخواه نه روکاوي.
د دغه سیمه ذمہوار حکومتي چارواکای اسیسټنټ کمشنر یوسف علی خان مومند د غوسه تریو ته په دارنګ تسلی ورکوي.
خاصدار داغی هم چې کوم ډیمانډ دی بالکل جایز دی، داغی حق دی. تنخواه سو کوم د چانه شي دغه کولې خو چونکه مسائل دا سرال چې غي د وجه مرجر راغی او داغی د وجه دا سیزونه چې کوم دین او لاست 7 8 9 مس چې کوم دغه هغه ادریدل. بهرحال حکومت دی د پاره پیسې منځوري کړی، وزیر اعظم ورته لوکیشن کړی دی، سفران تا غسمری راغلی او هغه بو سفر د پروینشل ګورنمنت ته بار بار ترو ویریس فورمز چې کوم دی پرایم منسٹر صاحب هم ورته وی کور کمانډر صاحب هم داغی اغي پکې لګیا دي او ان شاء الله دا بزر تر زره ودن 10 ټو 15 دا مسئلہ حل شي.
بل طرف ته په وڼکښه د خاصدار فورس او بیدار عمر خان وزیر غوره کړی دا چې که سرکار بند تنخواګانې ورته زر کې و گزار نه کړی بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پورې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
سباون د ماشومانو د ستونزو، بریاو، حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړې خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په 12:30 بجو له انیسی اجمل سره.
نړیوال شهرت لرونکي فرانسوي ډیزاینر د پیخوري او سپلایو په نقل کولو سره یو نوی برانډ بازار ته ورکړی دی. کریسچن لوبوچن خپل نوښت د عمران چپل نوم ورکړی دی. عمران قریشی یو نومیالی پاکستانی هنرمند او د ښاغلي کریسچن نږدې ملګری دی. په دې اړه د فرانس د ایجنس رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
د پېښور د موتی اچمیار له دې هنري ګوتو د فرانس مشهور ډیزاینر الهام اخیستی دی. وتلی ډیزاینر کریسټان لوبوټین د مارچ په میاشت کې په انسټاګرام د پېښور ډیزاین چپلی برانډ اعلان کړ او هغه د خپل پاکستانی هنرمند عمران قریشی په نوم ونومولې، یعنی عمران چپل. عمران قریشی په ټویټر پاڼه د کریستیان مننه وکړه، خو له فرانسه په زرګونو کیلومتره لیرې د پېښور په بازار کې د چپلۍ دکاندار چاچا نور الدین د کریستیان له ډیزاین متاثر نه دی.
نه جی ډیزاین خو خسته نه دی، خزم نه دی، خو ډیزاین خسته نه دی. هغه روب نشته، روبي سپلای نه دا، هغه فلیټ تا، هغه نری سول دی او هغه لیدر سول کې جوړه شوې ده. زموږ چې کوم نه دا نرمي دی کې سول لاندې نرمي او بیا دن نه دی کې کوم مونږ دی کې کوم فوم بندو نرموالي د پاره خپې کې خپېلا د انسان فایده ور کوي، نو هغه زموږ سپلای ده.
په خیبر پښتونخوا کې 400 والی او پېښوري چپلۍ ډېر مینوال لري چې پکې یو هم ریاض الدین دی، خو د نموړي د کریستیان ډیزاین خوش نسو.
دا مونږ ځکه نه چاو چې دا چپلې ځاننا چایپي او دا کې دیش دلته نه چلیږي. په خبر کې
د کریستیان لوبوټین ډیزاین سوي عمران چپل یوې جوړې قیمت $1500 یعنی شاوخوا 8000 روپۍ دی، خو د پېښور په بازار کې د پېښوري چپلۍ یو بیا شاوخوا 1000 روپۍ ده. د غزن خان دغه چپلۍ دومره خوښ دي چې شل جوړې لري. هغه وایي باید کریستیان چې له چا ډیزاین اخیستی هغه ته هم ګټه ورکړي.
They should give us some bit of profit to these.
دوی په کار د زموږ له چمیارو سره ګټه شریک کړي، ځکه چې اصل ډیزاینونه دوی جوړوي. د دغو ډیزاینونو نوښت دوی کړي او نور ته خو هسي په مفت کې تر لاسه سوي دي.
They better give them a share a bit of.
د چاچا نور الدین د دکان نوم کپتان چپل دی او هغه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لپاره هم چپلی جوړی کړي وي.
او دې وخت سره چې کوم دا سپلای د کپتان چې کوم دا کنه دا چې ما کله عمران خان د پاره جوړه کا پاکستان وزیر اعظم دې وخت سره نور دې مانګ ډیر زیات اوچت شو او په دې وخت سره د ار یو پیزار د ار سپلای مانګ ډیر اوچت شوه دې.
کله چې په ټولنیزو رسنیو جنو پاکستانیو د کریستیان لوبوټین ډیزاین سوي سپلای د یورپ د یو برانډ د بل چا پر کلچر د قبضه یو هڅه وبلله، نو کریستیان د خپل ډیزاین سوي سپلای عکس له انستګرامه لری کړ، بخښنه وغوښته او ویلیکل چې تازه نوښتې د نورو کلتورونو له شاید سره د مینی اظهار دی.
د عبدالحی کاکړ رپورټ و چې د فرانس پریس اژانس رپورټ یې ژباړلی او تاسو ته وړاندې کړ. په د خبرونې د پای شېبې د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د تیلو نرخونو زیاتولو لواجې په حکومت سخت نیوکه کړې او د حکومت اقتصادي پالیسۍ یې ناکامه بللې دي. خو حکومت وایي د تیلو بای په نړیواله کچه سیوا شوې، نو ځکه په کې دوی هم اضافه کړې ده. د قبایلي ضلعو نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي وایي د 2018 کال انتخاباتي قانون کې د ترمیم لپاره یې په اسمبلۍ کې بل جمع کړی چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه به پرې رای شماري کیږي. له کورمې د قومي اسمبلۍ غړي منیر اورکزی وویل چې دوی د صوبایي اسمبلۍ په چوکیو کې د آبادۍ په تناسب زیاتوالی غواړي. په مومندو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د کورونو د مبینه بې پردګۍ پر ضد ځای جرګې یو ځل بیا احتجاجي ناسته پیل کړې. هلته انتظامیه په محمدګډ سیمه کې د یوې ښځې په ډزو د وژل شوي امنیتي سرتیري د پیښې رپورټ ترج کړی دی. د روانې میاشتې په اوله نیټه په محمدګډ کې یوې مېرمنې یو امنیتي سرتیری هغه وخت په ډزو واجه چې کور ته د ننوتلو هڅه یې کوله. د روجې د میاشتې لیدو لپاره به نن په کراچۍ کې د مرکزي روغتیا احتلال کمیټې د چیرمین مفتي منیب الرحمان په مشرۍ غونډه کیږي. چارواکي وایي چې په دې اړه به په ټول هیواد کې ځینې کمیټې هم خپلې خپلې غونډې کوي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې ډرون برید وته نه مشکوک وسلوال وجل دي. د چارواکو په وینا د چین ولسوالۍ عبدالخیر سیمه کې 13 شپه تر سره شوي دغه برید کې د داعش وسلوال په نښه شوي دي. بلخوا په خوست ښار کې نن دوه بمی چاودنو شپږ تنه عام کسان ژوبل کړي. تر اوسه کومې ډلې د یادو چاودنو په اړه څه نه دي ویلي. امریکا پرون وویل د راکټي بریدونو په وړاندې د اسرائیل لخوا د خپل دفاع د حق ملاتړ کوي. وسلوالو په اسرائیل څلور سوه راکټونه ویشتلي دي او په جواب کې اسرائیل په غزه کې 200 اهداف په نښه کړل چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي دي.
د خبرونو له دې لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. اوس هارون بچا زما همکار منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د پټاوند